السلام علیکم د مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. نساج ملیه موریدونکو وستر ته د مشال لیډیو د ماخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی په سواد کې قومي جرګې د سړکونو جوړولو لپاره د بیلو ځایونو د امنیت په ګډون یو شمېر غوښتنې کړې دي. په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګ برید پر ضد احتجاجي کاربندیز د یو د ملګرو ملتونو ماموریت نګورنو کراباغ سیمې ته په سفر دی. د خبرونو تفصیل: د سواد قومي جرګې نن په یو غونډه کې له حکومت د سواد ایکسپریس وی د سیند په غاړه د جوړولو، د ځنګلونو پرې کولو مخنیوي او د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. د خبره نن د قومي جرګې لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې شوې ده. د جرګې ویاند خورشید کاکاجي د اعلامیې په خپرولو سره په دې مکه غونډې ته ویلي چې د ځمکو د قبضو لپاره دي د انتظامی افسرانو لخوا د سیکشن 4 د لګولو مخنیوي وشي او بشام خوځخیله سړک دی د شانګلې نه تر چکدرې پورې په غرونو کې جوړ کړل شي. په خوځخیله کې په دې جرګه کې د سیمې مشرانو، سیاستوالانو او مدني فعالانو ګډون کړی وو. بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وایي چې په سواد کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سړکونو جوړولو په منصوبو له ځایي خلکو سره سلا مشورې کوي او دې لړکې یوه کمیټې هم جوړه کړې ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد احتجاجي کاربندیز دی. د اکتوبر د لومړۍ نیټې د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بیلابیلو مذهبي سازمانونو او ډلو ائتلاف د سپتمبر په 13 کړې وه چې د کوټې د سوداګرو ټولنې ملاتړ کړی دی. نن د کوټې په زیاتره برخو کې کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړلې دي. په کوټه کې د سوداګرو د اتحادیې مشر سید رحیم آغا د احتجاج په اړه مشال لیډیو ته وویل:
زموږ مطالبه دا ده چې زموږ په دې وطن کې د امن راشي. یاره دا وعده سره د دواړو حکومتونو تر اوسه دي کوم موجوده حکومتونو د دې د غلطو پالیسیو او د پاکستان پر 30 کروڑ عوام او پر 2.5 کروڑ تاجرانو باندې اسمان را لکړې دي د ګرانۍ له موږ د دې مخنیوي دي.
په همدې حال کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر او د پوز مشر ویلي دي چې راتراګرې ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 19 د بلوچستان په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا پانګو کې د تانې په جماعت کې په 3 جلا جلا ځانمرګ بریدونو کې لسکونه کسان وژل شو او زخمیان شول. د پنجاب په میاوالی کې د وسلوالو په برید کې یو پولیسوالا وژل شوی دی. د پنجاب د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور رسنی او ته ویلي چې تېره شپه شاوخوا 12 وسلوالو په کنډال سیمه کې د ګسمه کوونکو پولیسو په پوستا برید کړی دی. د ده په وینا پولیسو دا برید ناکامه کړی او 2 وسلوال یې وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې او ادعا یې کړې ده چې د دوی دا 2 غړي په نښته کې نه، بلکې د دوی په وینا د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی دي. یو تازه څېړنیز رپورټ وایي سږ کال تر اوسه په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته دومره مرشوبله اوښتې ده چې په تیرو 2 کلونو کې مثال نه لیدل کیږي. دا خبره په پاکستان کې د څېړنو امنیتي مطالعاتو مرکز لخوا د سپتمبر په 13 په خبره شوې څېړنیز رپورټ کې شوې ده. رپورټ لیکي چې د روان کال په لومړۍ او نهمه میاشتو کې د پاکستان 300 اتیا امنیتي ځواکونه وژل شوي او 1 پوځي عسکر او 200 پولیسان پکې شامل دي. رپورت زیاتوي چې په همدې موده کې 323 عام خلک او 318 وسلوال هم وشل شوي دي. زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د خیبر قبایلي ضلع سیاسي او قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځینې پولیسو لخوا د باج اغیستو پیښو په اړه دې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د باړی ملک دین خیلو یو سیاسي مشر هاشم خان افریدی پرون مشال لیډیو ته وویل چې دوی د پولیسو له پلټنو مطمئن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د باړی په شلوبر کې د سپتمبر په 20 د ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله افریدی په کور 2 کسان د لاسي بم غورځولو په وخت زخمیان شو. ځایي خلکو خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی و چې په ژوبلو کې پولیس سرتېری دی او یو ورسره عادي تن و چې هغه برید یې پلان کړی و. خو د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کلاچی له دفتره پرون مشال ریډیو ته پر رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په دې تور کې له نیول شوي پولیس او د دوی له سهولتکاره پلټنې روانې دي. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو ماموریت نن نګورنو کراباخ سیمې ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې د آذربایجان لخوا د دې سیمې واک ترلاسه کولو له کبله هلته میشتو ارمینی توکمه خلکو له مجبورۍ کډې وکړې. د آذربایجاني ولسمشر دفتر یو ویاند ویلي چې د ملګرو ملتونو د مامورین د بشري اړتیاو جاج اخیستو لپاره نن وختي دې سیمې ته رسېدلی دي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې ملګرو ملتونو دې سیمې ته لاسرسی موندلی دی. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې په سوات کې قومي جرګه شوې چې پکې یو شمېر غوښتنې شوې دي. په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد کاربندیز روان دی. د خیبر په شلوبر کې قومي مشران په ځایي انتظامي نیوکې کړې دي چې د هغه پولیس پر ضد پلټنې اوسنډوي چې په کلنګ اغستو تورن دي.
په د جی آی ټی کې مونږ مطمئن شو چا چا سره لوس وو و کمه کمه دمکا کې وو په کم کم منشیات کې وو څوک څوک په سینوال وو مونږ د انتظام یا سفول کو اپریشن کوو.
د بنو په مومندخیلو کې خلکو 15 کلونه مخکې حکومت ته د یو ډیم لپاره یو لسره کنال اسمکه ورکړې وه. دا خلک وایي چې تر اوسه ورته حکومت نه د دې اسمکې بیې ټاکلې او نه هم ورته څه ورکړې دي. او د خزانی وزارت وایي چې په سپتمبر کې ګرانی له نورو میاشتو زیاته شوې ده. د ګرانی له وجې کسان هم پریشان دي چې ګاډي یې پاکستان اغستې رپورٹ طرف تا. د سوات قومی جرگی نن په یوې غونډه کې ویلی دی چې حکومت د سوات ایکسپریس وے د سیند په غاړه جوړ کړی د ځنګلونو پرې کولو مخنیوی نه وکړي او دغه سیند په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. نن په دې جرګه کې چې په خوځښله کې وشوه د سیمې مشرانو سیاستوالانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي چې په سوات کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سړکونو جوړولو په منصوبو له ځایي خلکو سره سلې مشورې کوي او دې لړ کې یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. دغه سیند دا هم ویلي دي چې د امنیت ټینګول لپاره هم یو شمېر اقدامات کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سوات په خوازخیل شمک کې د ځای قانونو ازیخیل جنکی خیل او بشری خیل په شمول لوی جرګه کې د سوات تحصیلي بری کوټ کابل مټا بابوزی نمائندګانو هم ګډون وکړو. جرګه کې په وړمې کې ویل شول چې سوات کې حکومت د موټروې او بای پاس په نوم سړکونه جوړوي. هغې کې د خلکو د کروندې ځمکې لاندې راغلي اوس د بشان نه تر خوازخیل پورې د سیپیک لپاره بل سړک جوړوي. هغې کې هم د خلکو ځمکې لاندې کوي. دې ترڅنګ د سروې اف پاکستان په نوم هم د بیلابیلو کلو په لکونو کې نال ځمکې محکمه ځنګلات لاندې کوي. جرګې ته د تحریک مظلومان چې د ځمکو متاثرینو خلقو اتحادیه ده د ملکن ډیویژن مشر رحیم شاه وینا کې ویل چې حکومت د ځایي خلکو ډېر ځمکې په کاغذونو کې بې سطح پوسه په خپل نوم کړی دي.
دا د سواد د ټولو نه یو غټه مسله ده چې کومه د ځمکه د 1980 نه د 1986 پورې زمونږ نه اغستې شوې ده. حکومت په ځان پسې کړی ده. نو زمونږ دا مطالبه ده چې په سوات کې د عوام ځمکه ده، د سواتی عوام ځمکه ده، خو د حکومت ځمکه په سوات کې نه وه. بیا دې دا خبره کوي چې دا موږ له حکومت والی سوات را کړی ده. د والی سوات هم ځمکه نه وه، دا د سوات د عوام ځمکه وه. او په دې باندې موږ د دې ځمکو ورکولو ته هیڅ قسمه تیار نه یو. د دې ځمکو د مالکانو متاثرینو تعداد په لکونو کې دی چې په لکونو کې
جرګې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی وویل چې دوی وړاندې هم د سوات مسلو په اړه جرګې کړي. د امن لپاره غږ پورته کړی. اوس د سوات قومي جرګه کلي په کلي ګرځي او د ولس مسلې راپورته کوي. دوی وویل حکومت ته د خلکو نه په زور زبردستۍ ځمکې نه اخلي.
من دا وایو چې بایپاس جوړ کا، خلکو ته د خلکو د ځمکو پیسې ورکا، خلک وته ځان له دکان جوړی که کور ته جوړی که مارکیټو ته جوړی، دا د خلکو حق دی. خو بے پیسو بے تپوسا بے پختنی چې هر څوک راځي په کار دی چمنګ بری نه دو. او دا یو خبره ده تبله کوم، دا د ایکسپریس وے یا دا شنور دا چې کوم دا جاخې مارکی په دې ورونو کې د دې ځمکو د پاره دا نیو د پاره دا سروه پاکستان په نامه کوي. وروره چې هر څوک پہ پچا پی خیږي دغه شی چې کوم دی مې پرې دی.
قومی جرګې غونډه چې 15 ساعته نه زیاته جاری وه او پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، اتحادي مشرانو، د تحصیلونو نمایندګانو ویناګانې وکړې. په اخره کې د جرګې اعلامیه د جرګې ویان خورشید کاکاجي وړاندې کړه چې پکې د جرګې غوښتنې ناس مشرانو نه پاس کړې. دوی ویل
دا تاریخي قومي جرګه د سوات اکسپریس وے فیس ټو جوړول په زرعي ځمکو د میوو په باغونو کلو بنډو او دیرو په ځای د سواد د سیند په غاړه د جوړولو په ټینګه مطالبه کوي. د ځمکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعه د سیکشن فور د لګولو د سازشونو نه لاس په سر شي. بله دا چې بشام خوازخیل ایکسپرس وی دی د شانګلې ټاپ نه تر چک درې پورې د غرونو په سر تعمیر کړی شي. بل قرارداد دا قومي جرګه د سروي پاکستان په نوم یا بل نوم د سواد د زنګلونو زنګلیزمکو د نیولو په سخت غندنه کوي. دا جرګه د ریاست او حکومتونو نه پر زور مطالبه کوي چې د دهشتګردۍ سرپرستی د نور پرېږدي او په ملک دی پایدار امن قائم کړي، آئین د بالادست اومني او د قانون حکمرانی دی قائم کړی شي. دا قرارداد تاسو ته منظور دی ورونو؟ ډیر مننه.
د سواد قومي جرګې وخت په وخت د سیمې مسلې په خصوصي توګه د نامنۍ په سیمه کې د خلکو په ځمکو سیکشن څلورم لګولو مخالفت کړی. د سواد ضلعي انتظامیه او صوبایي حکومت چارواکي وایي چې سواد کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سواد موټروی د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتره جوړوي او اوس د سیمې خلکو روزګار لپاره د ضلع شنګلې بشام نه تر خوازخیله پورې 15 کیلومتره د سی پیک سړک جوړوي او دا کې ځایي خلکو او د جرګې مشرانو سره وخت په وخت مشورې کوي او د خلکو مسلې حل کول لپاره یو کمیټه هم جوړ کړی شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد نن احتجاجي کاربندیز شوې. د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بیلابیلو مذهبي سازمانونو ډله ائتلاف د سپتمبر په 10مه کړې وه چې د کوټې د سوداګر ټولنې یې ملاتړ کړو. د یکشنبه یا اتوار یعنی نن د کوټې په زیاتره برخو کې کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړلي او په ښار کې د سنی ډلو غړو او پلویان احتجاجي لاریون هم وکړ چې پکې له حکومت د امنیت غوښتنه کوله. په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پوست مشر ویلي دي چې رترګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 9مه د بلوچستان په مستون کې د عید میلاد النبی په مناسبت د غونډې پر مهال او د خیبر پختونخوا په هنګو کې د تاڼې په جومات کې په جلا جلا ځانمرګي بریدونو کې لسګونه کسان وشل شو. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
پر دې مهال زیاتره دکانونه او کاروباری مرکزونه تړلي وو چې له امله یې عادي ژوند تر سخت اغېز لاندې راغلی دی او ډېری خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. خو د بلوچستان د تجارت اتحادیې مشر سید ریم آغا وایي چې د مستونګ د پیش په ضد چې څومره احتجاج وسي هغه لږ دی.
دنیا ته مې دا پیغام ورکړي چې موږ ټول پاکستانیان ټول بلوچستانیان موږ سره ورونه یو. زموږ په منځ کې هېڅ قسم تفرقه نشته. زموږ مطالبه دا ده چې موږ په دې وطن کې د امن راشي، یاره د اواز سره سره د دواړو حکومتونو تر اوس دی که موجوده حکومتونو د دې د غلطو پالیسیو د پاکستان پر 30 کروڑ عوام او پر 2.5 کروڑ تاجرانو باندې چې کوم نن دا یو آسمان رې لکړې دي د ګرانۍ ده. موږ د دې مخنیوی دی اوسې د مخ پالیسیانی دي د خلکو پالیسیانی دي صحیح سي امن امان جوړ راوړل شي.
پر دې مهال ته اتحاد اهل سنت بلوچستان لخوا په کوټه کې یو لاریون وسو. لاریون د کوټ ښار د بیلابیلو غټو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب مخ ته په یوه مظاهره کې بدل شو. کوم ته چې زیاتره وینا کوونکو ویلي دي چې د مستوم په پیښه کې تورن کسان دي حکومت سمدلاسه ونیسي. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اهل سنت بلوچستان مشر پیر سید ابیب الله شاه چشتي نور حال څه داسې راته بیان کړي.
موږ اویا کسه شهیدان شو، زخمیان شو، اور د غزمش هسپتال، کوټ هسپتال، سیمچ هسپتال، سخپور بازار، کراچی د تللې دي. د سرکار د خوازه هیڅ مرسته ورته نه وځو. نو د شهیدانو د زخمیانو خپل پر بیس باندې دوی خپل یو کار کوي. نو د سرکار د خوازه هیڅ نشته. او د سرکار د خوازه دا د سفې شو. موږ ما په خپل دغه فرېس کلب کې دغه فرېس کانفرنس مې وکړي او دا انډیا مې ورکړي. دا فرېس ته د ازمش خبرې والا واستوي چې دا خلک دا وار په دا سکیورټي والا دا ډېر کمزور والا.
بلغار ته د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو له خوا هم پر حکومت زور ورکول شوی دی چې د مستون د پیښې دی پلټنې وسی. په دې اړه به غوښتو د پاکستان تحریک انصاف وزلی صدر او د کوټ ښار و پخوانی ښاروال رحیم کا کرتا.
دا د دې زموږ ریډا دی ودا کار دی او د خپل بنی شهر څو په پرون څنګه کوم د ماکه کړی دا ورته په مستون کې مو کړل. جو کوم دا د سکیورټي فورسز سره د غسوی دی نو دا بیا د ایمانی نه کړل دی پاکستان خلاف او د دې ملک د سالمیت خلاف دي او په دې کې کېدلی شي زموږ هم ډېرې غلطیانې کوچي. دا زموږ د غلطیانو څه دغه معاملې وو د خلکو د عوام د مال د جان د سر د ابرو د چادر او د چاردیواري ذمهداري د ریاست ته دی باید چې د خپل ذمهواري تر سره ورسي.
دغه ډول دلته په کوټ کې د بلوچستان د حکومت له لوري په جاري سوي یو بیانیې کې ویل شوي دي چې د مستوم په پیښه کې د مړو شمېره اوس په 60 ته رسېدلې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې لخوا په یو بیان کې زیاته شوې ده چې په پیښه کې 60 کسان زخمیان وو، په هغو کې د نورو علاج شوی دی او یوازې 25 لا اوس هم د کوټ په بېلابېلو روغتونونو کې بستر دي چېرې چې د لسو زخمیانو وضع سمه نه ده ښودل شوې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال لډیو تاسوره د خیبر په شلوبر کې قومي مشرانو په ځای انتظامی نیوکه کړې چې دغه پولیس پرځید پلټنې سندوی چې په کلنګ اغستو تورن دي. د سپتمبر په 20مه د شلوبر د ویلج کونسل چیرمن انجینیر عارف الله پریدی په کور دوه کسان د لاسي بم غورځولو په وخت زخمیان شو. پولیسو منلی چې په دغو دوه کسانو کې یو حاضری پولیس افسر دی قومی مشران وای چې پولیس په وړو وړو سیاسي مسلو کې د خلکو پر ضد اف آی آر درجوي خو د خپل یو سرتیري پر ضد یې لا هم کاروایی نه ده کړې. که څه هم ځایي انتظامیه ویلي چې دوی به شفاف تحقیقات کوي خو خلک وایي چې باید عدالتي پلټنې وشي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ذیلی پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کلاچی له دفتره د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په باډه شلوبر کې په یو کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوی او دریو پولیسو او د دوی 15 سہولتکارونه په لټنې روان دي او په دې لټ کې جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یا ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې. دا ډله د پیښور د ترګرز څنګه سی ټی ډی یو مشر افسر په مشرۍ کې جوړ شوی او په دې کې د انټیلیجنس یا حساس ادارو کسان هم شامل دي. د دغه پیښې پر ضد په باډه کې د سیاسي او قومي مشرانو یو شمېر غونډې شوی او دوی غوښتنه کړې چې په کار ده د دغه پیښې په لټنې دی ولستا په ډاګه کړل شي. د سپتمبر په 13 په باډه کې یو غونډې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زاهد پردی ویل چې په کار ده د پلټنو دا ډله دی ولس مطمئن کړي چې دا نیول شوی پولیس په نورو کومو پیښو کې ککړ دي او چا سره تعلق دی.
چې په د جی آی ټی کې چې مونږ مطمئن شو چا چا سره لوس وو او کومه کومه دمکا کې وو په کم کم منشیات کې وو ټوک ټوک په سینوال وو مونږ د انتظام یا سفول کو اپریشن کوو پایس کې کوو په پودرو کې کوو په کریمینر کاتو کې کوو په غوا تاوان کین کو فل د سپورټ کو په خدا واکیا دا که سم په دوشې ډیره خطر نو کارو کینو کا چې دای وانرو په کینو کا چې یو سړی کین راینوال ځکه چې څنګه سي تا دی پیو یمو زکو سیاسی جا سا کو فایر مخ سر دې برا ودراوي وې ته غو برا تاوان کې تو کا سون ملوي چې څنګه نه خبر ای تو ډی اس پی چې کوي ای تو سپیشل برګ چې کوي ای تو اف ای چې کوي ای تو د نور انټیلیجنس داري چې کوي.
د باډی ملک دین خیل کوم یو سیاسي مشر هاشم خان پردی د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو غړي د ډلې جی آی ټی په ځای دی د عدالتي کمیشن په ذریعہ د دغه پیښې پلټنې وشي.
ټیک ته جی آی ټی جوړ شو خو د خپل ځان د بچکه دوه لپاره با غټ افسران هر قسم اقدام مو کی خو کله یې ډیپارټمنټ د محکمه بدنامیدان او اغه د لپاره بیا اسم نشته اغه به داسې پرده پیراواچوي په جی آی ټی کې چې دا نو یا څنګه یا څنګه خو مونږ د جوډیشل انکوایری مطالبه کړې وا چې عدالتي انکوایری دې جوړ شي چې پاغه کې بیا د غلطي سګنجایش نوي خو کا ډیپارټمنټ له هغه ورته جوړ شي انکوایری چې هغه د پولیس انکوایری کوي نو دا تما زمونږ نشته چې هغه له بیا سزا ملو شي یا به د نور نیټورک راګیر کی. تر اوسه پورې د 2-3 کال د بته کالونه چې شروع دي او بمونه ورلړه کیږي دا ټول پم دې سرکاري خلکو کې راووتل.
د سپتمبر په 28 نیټه په باډه شلوبر کې د نصر الله کلی ویلج کونسل چیئرمین انجینیر عارف الله اپریدی کور ته لاسي بم ورچولو په وخت په دوه کسانو باندې خپل بم چاودېدلی وو او دوی پکې ژوبل شوي وو. د خیبر ضلعي پولیسو په هغې ورځ تصدیق کړی وو چې په دې دوه کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن وو چې دا برید یې پلان کړی وو او دوی سره نور پولیس او ځایي کسان هم په دې کار کې شامل دي. د شلوبر نصرالله کلی ویلج کونسل چیئرمین انجینیر عارف الله په خپل بیان کې ویلي چې دوی ته له ډېرې مودې راهیسې د بتې یا کلنګ لپاره ټلیفونونه کېدل او دمکۍ ورکول کېدې. د خیبر ضلعي پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دې نه وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشه یي توکو د سمګلنګ او استعمال په تور کې له دندو لری کړل شوي. د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټی نارکوټکس فورس څه موده مخکې د جمرود یو سینیئر پولیس افسر د نشه یي توکو سره نیولی وو او دغه اداره دعوه کوي چې په خپل موټر کې یې هیروین سمګل کول. همدارنګ څه موده مخکې د باډې د پولیسو په یوه افسر باندې د یوه اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلی وو چې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ځینې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او په خپلو شخصي ځایونو کې ساتي او بیا بتې یا کلنګونه ترې اخلي او په دې تور کې د خپل دندې لرې کړل شوی و چې بیا څه موده پس بحال کړی شو. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو ځینې پولیس افسران او سپایان خوشي کړي او ځینو ته یې سزاګانې ورکړي او دې پولیسو د ځینې پیښو تورونه رد کړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په خیبر کې د کولی کچهری په نوم غونډو کې ولس ته باور ورکړی چې د باډې شلوبر پیښه کې ککړو پولیسو ته به د قانون مطابق سزا ورکولی شي او دوی سره به هیڅ ډول گزاره نشي کولی او د دوی تر شا موجود هغه نیټورک به زر معلوم شي چې په خیبر ضلع کې سوداګرو شتمنو خلکو نه په ټلیفونونو باندې بتۍ یا کلنګونه غواړي. فرحات شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته. د بنو په مومند خیلو کې خلکو 500 کلونه مخکې حکومت ته د یو ډیم لپاره یو لسره کنال سمکه ورکړې وه. دا خلک وایي چې تر اوسه ورته حکومت نه د دې سمکه بای ټاکلې او نه هم ورته څه ورکړې دي. د مومند خیلو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه له بېلابېلو چارواکو سره مذاکرات شوي دي خو څه فایده یې نه ده کړې. د بنو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې مسئلې په حلولو کار روان دی او هر کله چې ورته حکومت فنډ ورولېږي نو د مومند خیلو قوم ته به ورکړي. نور حال عمر وزیر را کوي.
د بنو محمد خیل قبیلې سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برنډیم بنو د پراخ کېدو لپاره یو لزره کینال ځمکه چې حکومت ته ورکړې د هغې معاوضه دې ورکړي. دوی پرون د ستمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه. برانډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې سده پاسه 15 اربه روپۍ لګښت سره د نور پراخوالي کار 2013 کال کې پیل کړی و او روان کال سر ته ورسېد. یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اکړ ځمکه اوبخور کیږي او 1 میګاواټ بجلی پیدا کوي. د مامن خیل جرګې مشران وایي چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو دې د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړې د هغې معاوضه دې زر ورکړي ځکه چې 15 کلونه وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي. د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل
مامن خیل جرګې یو بل مشر ملک بابو خان وایي
چې دا 15 کلونو نه معاوضه نه میلاویږي. دا 2.5 1,00,000 کینال ځمکه قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي.
میشو د ډیم پیسې څورا جرګې وشولې او ډیپټی کمشنرونو په باداشول د میشو 11,000 کرنال ځکه ډیبا شولا او دغه میشتا ریټ نه دی لګېدلای چې څورا کمیټې ریټینا ویر کړل چې دا د میشول پیغام پوس ورا سیږي او د ریټ ولاګي او څه پیسې د سره په موکا پراتی دی هغه او میشتا روکړلای شي. میر ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیلې دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیلې سره یې څو ځله جرګې شوې د دوی د معاوضو نه غافل نه دي. کیس یې متعلقه محکمو ته استولې صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي. د بنو برانډیم په کال 1961 کې مامن خیل سیمه کې جوړ شوی چې 2013 کال کې نور هم د پراخ کېدو کار یې پیل شو. 15 ارب شل کروڑ روپے لګغ سره ورته د ټوچی خوڑ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوڑ راتلو سره په یاد نهر د غډیم د اوبو ډکول شي او د بنو جانی خلو او لکی مروت سیمو یو لک واویا زرا کړه زمکه وبکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور اوس تخ پرونی نیمایی تار رسیدلیو. په خبر کې د ماخام شپګنیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونو طرف ته بلاړ شو. د سواد قومي جرګې نن یو غونډه کړې او پکې د سواد د اکسپرس وې د سیند په غاړه د جوړولو د ځنګلونو پریکولو مخنیوي او د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. دا خبره نن د قومي جرګې لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې شوې ده. د جرګې بیان خورشید کاکاجي د اعلامیې په خبرولو سره په دې مکه غونډې ته ویلي دي چې د سمکو د قبضو لپاره د انتظامي افسران لخوا د سیکشن 4 د لګولو مخنیوي وشي او بشام خواځخیله سړک دی د شانګلې نه تر چکدرې پورې په غرونو کې جوړ کړل شي. بلخوا د سواد ضلع سامیه وای چې په سواد کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سړکونو جوړولو په منصوبو له ځایي خلکو سره سلا مشورې کوي او د امنیت لړکې هم یو شکر اقدامات کړي دي. په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد احتجاجي کاربندیز شوی دی. د اکتوبر د لومړۍ نیټې د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بېلابېلو مذهبي سازمانونو او ډلو ائتلاف د سپتمبر په 13 کړې وه چې د کوټې د سوداګرو ټولنې هم ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 19 د بلوچستان په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د غونډې پر مهال او د خیبر پختونخوا په هنګو کې ریټانې په جومات کې په جلا جلا ځانمرګي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شو. د پنجاب په میاواله کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د پنجاب د پولیس مشر ډاکټر عثمان انور حسنی او تویلی چې 13 شاوخوا 12 وسلوالو په کنډال سیمه کې د غسما کوونکو پولیسو په پوستا برید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. یو سیلانیست ریپورت وایي چې سږ کال تر اوسه په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته دومره مرې شبلا وختي ده چې په تېرو 3 کلونو کې مثال نه دی لیدل شوی. د خبره په پاکستان کې د سیلون امنیتي مطالعاتو مرکز لخوا د سپتمبر په 13 په خپور شوي سیلانیز ریپورت کې شوی. او د ملګرو ملتونو ماموریت نن نګورنو کراباغ سیمې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د آذربایجان لخوا د دې سیمې واک ترلاسه کولو له کبله هلته میشت ارمینی توکمه خلکو له مجبورې کړي وکړې. د آذربایجاني ولسمشر دفتر یو بیان ویلي چې د ملګرو ملتونو دا مامورین د بشري اړتیاو جاج اخیستو لپاره نن وختي دې سیمې ته رسیدلی دي. مشال ریډیو اوریدونکو تاسور اوس ورسو د یو رپورټ طرف ته. د ملګرو ملتونو یو پلاوی لانجمنی سیمې نګورنو کراباغ ته تللی چې سو ورسو مخ کې آذربایجان انیولې ده. لدې سره جوخت لدې غرنې سیمې په خټه د ارمانانو وتل پیل شوې دي چې ډېر یې ارمنستان ته وتلی دي. کډه شوي کسان وایي چې د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي او باید د دوی دا مشکل حل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د آذربایجان د جمهوریت ریاست یو وایاند نن سهار د ملګرو ملتونو دغه هیات دراسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوي وڅېړي. دا په 13 کلونو کې لومړی وار دی چې ملګري ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټه هو غرمانانو چې په 13 لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود له بي وسلې کې دوه سره موافقه وکړه او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله په وروستۍ ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,40,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستۍ ورځو کې ارمنستان ته رسېدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کورو سویو له ډلې نایری ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا CGTN دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل.
نه د وضعیت د بدلون کومه نښه نسته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولی. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یکشنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2 میلیونه او 8 لکه وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. درمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15,000 کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي نیولې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو سے بل رپورٹ طرف تا دا کال دا نوبل سولی جائزې لپاره د نړۍ د سنو نور کسانو ترڅنګ د بشري حقوقو افغان فعال محبوبه سراج هم کاندید ده. هغه په افغانستان کې په داسې حال کې د خصوصي حقوقو لپاره کار ته دوام ورکړي چې الته طالبانو په مرمنو ګڼ بندیزونه لګولې دي. طالبانو په خپل رواني 2 کلنې واکمنۍ کې په خصوصي بندیزونو کې په جنکو لښوګم ټولګي پورته د زده کړو پابندي هم شامل ده. د سولې نوبل جایزه هر کال ورکول کیږي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي برخو کې فعال و. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هینری کوډل په یوه بیان کې ویلي ده چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو 2 کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موږ د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جینوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډې. خو په دې 2 کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع ونه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې، په دې معنا چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي،
سر میزنن او دادخواهي میکنن.
بلخوا په ناروې کې د تېر جمهوري نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شوپیه بارکزی وایي اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوملړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بینالمللي کانفرانسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتې او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، په هغه بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې دغه جایزه مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزه هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومانده شوې وه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سراوسي
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوسته یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف اعلان کړی دی چې هغه به د اکتوبر په 20مه له لندن لاهور ته ځي. نوموړي ته د درغلیو په یو قضیه کې سزا شوې چې خو څلور کاله مخکې ورته عدالت د سونې او ضمانت ورکړو او نوموړی د درملنې لپاره لندن ته تللی و. آیا نواز شریف به پاکستان ته تر تګ وروسته ونیول شي او که څنګه؟ نگران حکومت په دې هکله څه دریځ لري؟ د مسلم لیگ نون لپاره کومې قانوني لارې چارې شته چې د نواز شریف د نیول کېدو مخه ونیسي؟ دا ټولې پوښتنې د غلام غوث په رپورت کې اورو.
قانون پوهان وایي چې که په رښتیا نواز شریف هیواد ته واپس راځي نو د نگران حکومت لپاره به دا یو مشکل صورتحال وي. وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
نو کوپس کرا شي مسلم لیگ ولا خو چې موږ ضمانت نه کوو بلکې دا هو به یو ډېر انتشار پیدا کړي ځکه چې یو غټه پارټي ده یو غټ لیډر دی دغه په زرګونو په لکونو خلک ځي او قانون یې گرفتاری نه ادارې نه گرفتاری د قانون ماته ده کو گرفتاری یې نو لا ان آرډر سچویشن به جوړیږي نو هغه د پارم د خو سوچ پکار دی چې دوی مستنه ده ترانزیت پروټیکټیو بیل والی چې کوم یوني د دهاب شته هغه والی بیا قانون ته ځان والی کو کنه دی یو مفروض دی په دې مفروض یې او ټاپلې دی بلی دا او دې ملک رانه نوزي نو په ایرپورټ باندې سره گرفتاری هکشته.
یاد دی وی چې نواز شریف کله د هیواد وزیر اعظم وو نو هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د جولای په 18مه نیټه هغه د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله ګرځولې وو. وروسته بیا د ایوان فیلډ او العزیزیا میلونو په نوم د درغلو په قضیو کې په 2013 کې د احتساب د عدالت لخوا نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوې وه. خو نواز شریف او د هغه ګوند مسلم لیگ نون د درغلو په مقدمو کې په شریف خاندان لګول شوی تورونه په بیا بیا رد کړی دي او ویلي دي چې د هغه وخت د پوزي استابلیشمنت سره د سیاسي اختلافاتو په وجه دا وی په ځد دغه پیښلې اورولې شوې دي. په پیښور کې خبريال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي چې نواز شریف ته د عدالت لخوا د اورول شوی د بند د سزا په وجه د هغه هیواد ته د واپس راتګ معامله ډیره پیچلې ده. خو امکان دی چې مسلم لیگ نون اوس د نواز شریف د راتګ په اړه هم د عدالت سره رجوع وکړي.
دلته اوس دوه قانوني چې کوم معاملې دي هغه ډېر عام دي. یو خدا دی چې هغه سټم تله ودلته نه هغه ټایم هغه جیل کې وا ټیک دا عدالت وته اجازه ورکړې او حکومت هم وته اجازه ورکړې او کوم دې بر راځي نه ته دې سټېټس بسوي اوس کده مثال خبره ده چې دوی به گرفتاری یا دوی به عدالت ته زما دا خیال ده چې دوی به پہلا عدالت ته ریکوست کړي چې دا سه نواز شریف سره بار نه راځي نو هغه له ضمانت راکړي نو د دې چې کوم پروګرام دا دی چې دی په 21 باندې لاهور تراشی والته خطاب کی وغه نه پس بیا په دې عدالت ترازی حاضری والته لګی یو ډیولپمنٹ روان دی نو وګورو چې دا واقعي کا دی همدغه شیډول باندې راځي او کنه راځي.
نواز شریف ته د درغلو په مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا په 2013 کې د بند د سزا اورولو وروسته لاهور های کورټ نوموړي ته د 2019 د اکتوبر په میاشت کې د خپل علاج لپاره هغه ته د جیل نه د 8 اونو لپاره په ضمانت د وتلو اجازه ورکړې وه. د هغې یوه میاشت وروسته عدالت بیا نواز شریف ته د پاتې 4 اونو لپاره د علاج په غرض د پاکستان نه د بهر تک کولو اجازه ورکړې وه او په 2019 کې د نومبر په 19مه نیټه هغه له لاهور لندن ته رسیدلی و. خو له هغه وخته اوس څلورم کال روان دی چې نواز شریف تر دې دمه هیواد ته نه دی راستون شوی. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پاکستان ته د راستنېدلو په صورت کې د هغه د نیولو یا نه نیولو د پوښتنې په ځواب کې په 9 نیټه د بی بی سی لخوا په خپره شوې مرکه کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي دي چې د نواز شریف د نیولو او جیل ته د هغه د لیږدولو په معامله یې د قانون د وزارت نه رای غوښتلې ده، چې کله نواز شریف راځي نو د قانون مطابق د نگران حکومت رویه سرنګ پکار ده. خو د نواز شریف ورور او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 10 نیټه د نگران حکومت لخوا د نواز شریف د نیولو یا نه نیولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راستنیږي او په دې خبره کې دویمه رایه نشته چې هغه به له قانون سره مخامخ کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر 15 پورې رای ورکونکو ته وخت ورکړی دی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن د ډایریکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته ویلي چې د رای ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی چې اوس یې پرانیستی دی. کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د ټاکنو کمیشن د شمیرو سره په پاکستان کې د رجسټرډ رای ورکونکو شمیر 2,40,000 دی. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر میاشت کې د حتمی حلقہ بندی او بیا پراتونکو کال د جنوري په خيري اونۍ کې د عام انتخاباتو خبر ورکړي. تفصیل ګل ایاس راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 300 کال پورته وګړي د اکتوبر تر 15 پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10 مشال لوتو ویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوم لړ پرانستې دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکونکي کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لهدا کمیشن هغه انفنیسټ لري کولاو کول چې را اوس په دې کې کم نه دي. خپل ووټ اټ کول وړي، خپل ځان اندر اټ کول وړي، کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي. مدای خلکو دا اوپن کې چیرې تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کې خپل ځان رجسٹر کې دا لپاره.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9 خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکونکو تفصيلات تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 2,40,000 ته لوړ شوی ده. دا شمیره د 2013 کال په عام انتخاباتو کې 3,40,000 وه. د انتخاباتي کمیشن صوبای چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختی کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصیلات ورکړي.
کوم خلک لږ اوس مثلا د خپلې علاقې نه تللي د مزدوري لپاره یا پنجاب کې تللي یا کراچۍ ته تللي، نو د هغه خلکو لپاره هم دا موجود دی. لکه اوس که چېرې هغوی هلته هغوی کم لا چې اوس مزدوري کوي کم ځای او د هغوی په شناختي کارت کې یو پته د هغوی جایي یو د خپل لیکلي ده، اوس هغوی پوره ده چې هغوی هلته کراچۍ کې یا پلاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتل غواړي. نو بیا خو ټیک ته او که نه وایي چې یار زمونږ دا ووټ چې دی کوم چې په کراچۍ کې راغلی یا په فیصل آباد کې راغلی اور کې دارې پڼه چنار ته یا کورمې ته یا شاملې ته کوم نه چې دي تعلق ساتي. دا د هلته ترانسپورټ دی د هغه ډسټرکټ الیکشن کمیشن آفس ته خپل درخواست کړي.
په پېښور کې خبري الفیدا عادل مشال لوتویل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او له دې سره به جمهوري عمل پرمختګ وکړي. دا ویل چې د ووټرانو رجسټریشن به په حق بندۍ کې هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرز په حال کې بندیانو باندې اعتراضات راځي، د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي، نو دې خبرې دې هم وکتل شي چې کم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نه اوسېږي، بل ځای کې استوګنه کوي او هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې، نو هغه دې هم کاونټ کړی شي. داسې نه هغه به بیا په خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلق چې کوم خپل خپل هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دی استوګنه کوي هلته ووټ پول کول غواړي، د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي، نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج په هغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجسټر ووټرانو شمیر 4,08,00,000 او چې روان 2023 کال کې دا شمیر 5,15,00,000 ته لوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په آخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندیو اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اګست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی 3.4 کروڑ ده. کمیشن د سپتمبر پر 1 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوی حلقه بندی د نومبر پر 10 اعلانوي چې تر هغې رستو به 4,500 ورځنی انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2024 کال د جنوري په رستوی اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو د بل رپورټ طرف ته د بلوچستان سرنو ملت پالو ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا په جوړو کړو نو حلقہ بندیو اعتراض کړی دی. دوی وایي یو پلو د صوبې آبادی کم کړل شوی، بل پلو په حلقہ بندیو کې داسې ردو بدل شوی چې دوی ته د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د حلقہ بندی داسې دي چې تر یوې میاشتې ور باندې د اعتراض کوونکو شکایتونه اوري. نور حال د بریوال کاکړ نه اورو.
د بلوچستان ملت پال ګوندونه وای دوی د انتخاباتو کمیشن لخوا له جاری کړو حلقہ بندیو سره په پوره توګه متفق نه دي. دوی وای د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره په جوړو سویو حلقہ بندیو کې یو شمیر دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی بیا پر ضد عدالت ته ځي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکرټري کبیر افغان مشال رډي ته وویل دوی فکر کوي چې دا نوې حلقہ بندی هم د تیر په څیر په صوبه کې له پښتنو سره د توپیری چلند پر اساس جوړ شوی دی.
زموږ د چمن او کلابلا درې سیټونه وو، د صوبایي اسمبلی دا یو سیټ دوی کم کوي، زموږ د ارنای سیټ دوی د لیړی تحصیل ارغمال کوي، زموږ د دوی بارکان او مستخیل ضلع سره ګډ کړي دي چې هغه دواړې ضلع دي چې اواران ضلع د داغه آبادی 1,58,000 ده، دام صوبای اسمبلی سیټ ور کړی دي. بل خوا ته و چمن ضلع ته پر 4,65,000 آبادی باندې یو سیټ ور کړی دي. الیکشن کمیشن پر موږ باندې دا ولس دښمنه فیصله مسلط کا چې په هغه کې موږ خپل سیټونه چي دي د لاس ور کړی دي.
کبیر افغان ویل دوی ځکه د حلقہ بندی نه مني چې ور سره د په وینا له پښتون میشتو سیمو سره د ژوند په هر برخه کې ناروا سوي ده.
دوی موږ 1,50,000 آبادی کاټ کا، 1,50,000 آبادی پر بنیاد باندې زموږ 202 یونین کونسلان به نوی جوړېدل. دا یونین کونسلان دوی ختم کړ، نوی د صوبای اسمبلی سټونه به جوړېد هغه ختم کړ، نوی د قومي اسمبلی سټونه به هغه ختم کړل، زموږ د میډیکل او د انجینرینګ په سونو سټان به هغه ختم کړل، زموږ کم ډیولپمنټ بجټ دی هغه ختم سو، یا زموږ د دې کمې موجوده حلقہ بندیان دوی کړی دي. موږ دا د تیر مردم شماري سره تړلی بولو او تیر مردم شماري به پښتون دښمنۍ ولاړه وه.
خو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل تر دې وړاندې هم د ملت پالو ګوندونو د ستورونه رد کړي وو. نوموړي د سپتمبر پر 15 نیټه مشال رډیو ته ویلي وو چې دوی سرشمیرنه او کور شمیرنه د نسل او فرقې پر اساس نه ده کړې. د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د اکتوبر پر 1 نیټه مشال رډیو ته وویل چې دوی هم له نویو حلقہ بندیو خوش نه دي.
ہماری آبزرویشن ہیں پر ځینو سیټونو زموږ تحفظات ستاسو په ځانګړي توګه د خوځدار د شار په سیټ هغه ځکه چې هغه پر څلور لکه او شپېته زره کسانو یو سیټ دی. همداسې موږ د کوټې پر ځینو سیټونو تحفظات لرو چې وې یا بلې خواته کړل شوي دي. موږ د دې پر ضد عدالت ته ځو.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې په لوی سر کې له بلوچستان سره د آبادی کمولو په برخه کې زیاتۍ نه وای سوی، نو اوس به هلته د صوبایي او قومي اسمبلی سیټونه زیات سوي وای. د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی مخکش ملک سکندر ایډوکیټ مشال رډی ته وویل د دوی ګوند په سینټ او عدالت دواړو کې د تازه سرشمیرنې پر ضد غږ پورته کړی دی. د ویل دوی غواړي چې انتخابي حلقې باید داسې وي چې پر لپسې سیمې په یو حلقه کې شامل کړل شي.
نیچرلی دا ترځي چې کومې حلقې یو لبل سره پیوستې یو لبل سره نږدې هغه حلقې باید سره یو ځای کی. دلته وسم چې چیرې ان نیچرل حلقه باندې دي دا وو خمر اور ته مل دي چې ځکه چې راتله ایریا راتله بس پاګه ایریا د نوري پوری کی لو خبره ده چې هغه د مساوات پر بنیاد باندې د آبادی پلس ووټرز د هغو د برابرۍ پر بنیاد باندې دي.
د انتخاباتو کمیشن د حلقه بندۍ د سپتمبر پر 18 جاری کړی دي او د اکتوبر تر 18 یې د شکایاتو درجولو لپاره وخت ورکړی دی. یادی ادارې ویلي چې د اکتوبر له 18 بعد د نومبر تر 18 دوی د دې شکایاتو جاج اخلي او بیا به پریکړه کوي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر ورسو دخبرون اخیری رپورٹ طرف تا. دا پاکستان خزانے وزارت وائی چپ سپٹمبر میاشت کی گرانی لنور و میاشتو زیادہ شوی چوچے دا تیل و پبیو کی زیاد والے دے. دا وزارت لشمیرو سرسم پا حواد کی دا گرانے شرح تیو دیر شفی سو دا پوری نور الوڑے دے شی ولس وائی وار لمخ گرانے سر مخامخ شوی او پا موجودہ حالاتو کی دا کور خرچا لوسا بہر شوی دا. بلخود اقتصادی چارو پوہان وائی زنی دا سے اقدامات شتا چی حکومت یہ واخلی نو پا گرانے تر سهدا کابو مندلشی. په ډاړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر ریپورت کې اورو.
په پیښور کې ټیکسی ډرایور بلال احمد وای چې ګاډی په قسطونه اخستی او د ګرانۍ له وجې په یو وخت مزدوري کول د ګاډی قسطونه پوره کول او ګاډی خرڅ پوره کول ډېر ګران شوی دی.
زیاده ګرانۍ لکه ژوند ډېر تنګ شوی دی خلک زمونږ خپل لکه ګاډی لکه چې راغلی اوس کښې نشي پوره کولې مالک ټېلفونونه کوي دا دویم کښې سامان چاټ دی اوس راته آیا ټېلفون کړو ماته کچ راوړه که کچ نشي راوړې نو ګاډی رانه نیسم نو اخر مونږ څوک مونږ خو هم تنګ شوي یو کنه چې لکه څونه ګرانۍ دي راولي لکه پیٹرول کم ہاتھ ہو رہا تھا سی جی کم ہاتھ ہو رہا تھا ٹیکس نہ ساتھ تتا تھا دیا تھا باہر ہی ہوتے اس کے ٹیکس سے بجلی بل ڈالے جمع کی تھا گیس بل جمع کی کو کرایہ نہیں ہو رہی اور گاڑی قسطوں نے جمع کی یہ بل لبا تھا وہ یہ ہوئی تھا بتا سکوں میں تو بتا سکوں میں یہ سب نہیں سیکھو بولے بس راضی آ رہی ہوئی بس گرانی تھا گرانی اور خزانہ خالی تھا.
در صبح تاجران اور کاروباریان ہم وائی چی اول کرونا وبا ہوا حل اس ملک کے دے گرانے پر خصوصی تو کا تیل نرخنو وائی روزگارونو کې هیڅ ګټه پاتې نشوا او که د تیل نرخونه دغه شان په بره روان وي او راټیټ نشو نو دوی روزګارونه به په ټپه ودرېږي. د پیښور اشرف روډ د دکاندارانو مشر جاوید خان صافی وایي
کله چې پیټرول ګران شي نو د سر کاروبار ډېر زیات متاثره کیږي. څنګه چې ستاسو علم کې دا پیټرول ګرانېدو سره یو خدا ده کرایانې زیاتې شي موږ باندې څومره د ګاډي کرایانې دي هغه هم زیاتې شي. بل دا چې هر تعلق د مہنګۍ چې دا پیٹرول اور ڈالر سره ساتي نو لازمی خبر ده پیٹرول ګرانېدو سره دا ځان لا مالدار ته نقصان نه رسی ځان لا تاجر ته نقصان نه رسی غریب عوام ته هم دې سره نقصان رسی.
دا چې حکومت داسې څه کول شي چې په ګرانې قابو عمومي نو باچا خان پوهنتون چارصده کې د معاشیاتو څانګې مشر استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سهیل خان وایي چې ډېر زر خو په ګرانې قابو منتل ګرانه ده خو بیا هم حکومت داسې ګامونه پورته کول شي چې کوم ډېره غریبه طبقه ده دوی اسانتیاوی د هدفی سبسیډی په شکل کې ورکړي.
ګورنمنت دا پکای چې خپل په اګریکلچر سېکټر پروډکټیویټی باندې کار وکړي، چیلر پروډکشن کوي، نو الته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کوم دي نو اټومیټیکلی کمیږي. لږ شانته کې موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز کې سبسیډایز کړه، لږ شانته کې ټارګیټډ ګروپس لپاره تاسو ته اټومیټیکلی دا ښکاري چې پاکستان کې انفلیشن چې کوم دي نو هغه راکمیږي. ګورنمنت ته پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کوم دي نو بده باندې لږ شانته کې کار وکړي. دې دا وګوري چې یاره مارکیټ کې کمزې کې ہولڈنگ کیږي، کمزې کې بلیک مارکیټنگ کیږي، آیا زموږ د اکانومی نه سمگلنگ کیږي کې نه کیږي. تاسو خیال وکړئ نو په افغانستان بارډر باندې چې کوم دي نو دا سمگلنگ دا ډېر کیسز راځي.
د پاکستان سٹیټ بینک وړاندوینه کړې چې په کال 2023 کې به د ګرانۍ کچه په تیزی سره تر 2% راټیټه شي، ځکه چې د زری پیداوار د خوالي او د بهرنیو کرنسیو په بازارونو کې د زیرمه کولو او قاچاق د مخنیوي لپاره کم انتظامی ګامونه حکومت پورته کړی دي. د دې له امله به ګرانی او د نرخونو په لوړوالي به قابو وموندل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خبر کده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.